مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوي ز بوريوال کاکر د دې خبرونه د کوربه په استاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د پرونی ټول ګوندیز کانفرنس تفصیل لرو. په هنګو کې سوي ځانمر ګبرید حال درکو. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو په اړه هم ریپورت لرو. او همداسې د خبرونه په دویم نمای کې 19 پروګرام پام کوو هم لرو. خو لومړی به پامیر ساحل ته ورسو چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مشال راډیو خبری سرټکی. په پاکستان کې پټول ګوندیز کانفرنس کې پریکړه شوې ده چې د خبرو اترو لارې به د ترهګرۍ ختمولو ته لومړیتوب ورکول کیږي. په هنګو او اورکزیو کې په دوو حملو کې 14 کسان وژل شوي دي او په روسیې کې د آسماني کاڼي پرېوتو په پیښه کې 150 کسان ژوبل شوي دي. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د ترهګرۍ پر ضد په ګډه تګلارې سره سلا شوې دي. دا پریکړه 13 ورځ په اسلام آباد کې په ټول ګوندیز غونډه کې شوې ده. د غونډې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ګډه اعلامیه ولوسته. د په اعلامیه کې ویل چې د کانفرنس ګډونوال پر دې سره سلا دي چې د خبرو اترو لارې به سولې راوستو ته لومړیتوب ورکول کیږي. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې جمهوري نظام د ترهګرۍ د مسالې حل دی.
د دې هیواد بقا، پرمختګ او سوکالي د دې مسلې په سم حل باندې تکیه کوي. په ملک کې د جمهوري نظام استحکام د دې مسلې په حل کولو کې مرسته کولای شي.
دغه ټولګوندیزه غونډه د تحریک طالبان پاکستان له پلوه حکومت ته د سولې د مشروطو خبرو تر وړاندیز وروسته وشوه. دا غونډه عوامي نېشنل ګوند وربلل و چې د وسلوالو په کلکه مخالفت کوي. د پاکستان په هنګو او اورکزیو کې 13 ورځ په دوو حملو کې لکتر لګه 14 کسان وژل شوي او یو شمیر ټپیان دي. لومړی برید پرون په هنګو کې وشو چې په کې شپږ کسان ووژل شول. په دې پیښه کې 8 کسان ژوبل شوي هم دي. د ټل د پولیسو یو افسر ډی ایس پی شوکت علي پرون مشال راډیو ته وویل چې ځانمرګ برید د موټر په وسیله شوی دی.
جن چیک پوسټ د نیوی پولیس او فرنټیر کوډ ملشی والا نفسي موجود وي. دا روډ میرانچا ته تللی او دې پله په سر باندې جن چیک پوسټ دی. دغه دی کې یو پوتش بارودو نه ډک چکه په راغلو دی کې یو پولیس اهلکار دوا نیوی اهلکاران شهیدان شو درې سیویلین دی پکې.
له هنګو سره په نږدې قبایلي سیمې او اورکزیو کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې د ملیشیا و سرتیری ووژل شول. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون د حسنځیو په کلیواله سیمه کې شوې ده. د ملیشیا ګاډې د دې چاودنې ښکار شوې دي. تر دې مخکې پرون سهار د بنو پر یو تانه ځان وژونکو وسلوالو حمله کړې وه چې پکې درې وسلوال وژل شوي ول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یوناما د هیواد د هغې قضایه کمیټې غونډې نتیجې هرکلی کړې دی چې په زندانونو کې د ځورونې او له زندانیانو سره د بد برخورد د پلټنو سپارښتنې پکې شوې وي. دا غونډه 13 ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ کې شوې ده. دا غونډه تر هغې وروسته وشوه چې 13 میاشت یوناما په زندانونو کې له جګړې سره د تړلو بندیانو ځورونې په اړه رپورټ خپور کړ. یوناما دا رپورټ د خپلو پلټونکو یوه پلاوي د کار پر اساس جوړ کړی و. په غونډه کې کمیټې د پلاوي رپورټ ومانه او اړوند چارواکو ته هدایت وکړ چې سپارښتنې دې عملي کړي. یوناما غږ کړی دی چې په چټکۍ دې دا سپارښتنې عملي کړل شي. په دې سپارښتنو کې له افغان حکومت غوښتل شوي ول چې په زندانونو کې د بندیانو د ځورونې او شکنجې مخنیوي وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي 13 ورځ په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو مشر جنرال ډنفورد د چهار شنبه پر ورځ په کونړ کې د بمباری د وضاحت لپاره وغوښتی و. د افغان ولسمشر له دوتره په خپور شوي بیان کې لیکل شوي جنرال ډنفورد ویلي چې دوی د القاعده وسلوالو پر ضد ګډ عملیات کول او د هوایي ځواک مرسته یې وغوښته چې دا پیښه وشوه. د بمباری دا پیښه د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې 10 ولسي وګړي وژل شوي ول. جنرال جوزف ډنفورد ویلي د دې پیښې پلټنې کوي. کرزي جنرال ته وویل چې له داسې پیښو باید ډډه وشي او تکرار یې د منلو وړ نه دی. کرزي دا خبره د بهرنیو ځواکونو د پخواني قمندان جنرال جان الن د هغې ژمنتیا ته په اشاره وکړه چې پکې ویل شوي ول د خلکو د میشت ځایونو په سیمو کې به هوایی بمباري نه کیږي. جنرال ډنفورد د چهارشنبې ورځې پر پیښه خفګان وښود او وعده یې وکړه چې په تېره ژمنتیا به ولاړ وي، یعنی ناټو به د خلکو د اوسېدو په سیمو کې عملیات نه کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. هند ویلي سرتیرو په لانجمنه سیمه کشمیر کې یو پاکستاني پوځي هغه وخت وژلی دی چې پر غیر رسمي پوله ګرځېده. نن د هندي پوځي وویاند ویلي تېره ورځ د دوی پوځیانو هغه وخت ډزې وکړې چې مشکوک حرکات یې تر سترګو شول او یو پاکستاني سرتیری د ټوپکو په دې جګړې کې ووژل شو. رپورټونه وایي په پیښه کې لږ تر لږه یو هندي پوځي ژوبل شوی دی. د فرانسې خبري ایجنس د یو پاکستاني امنیتي چارواکي له خولې ویلي چې هندي چارواکو سره د دې پوځي د مړي ورکولو په اړه اړیکه شوې ده. دا پاکستاني چارواکي نه دي نومول شوی. تیره میاشت د کنټرول لاین په نوم د دې غیر رسمي پولې دواړو خواو ته په حملو کې درې پاکستاني او دوه هندي سرتیري وژل شوي ول. روسي رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد په چیلیابینسک سیمه کې لږ تر لږه یو آسماني کاڼی پرېوتی دی. دا سیمه له پلازمېنې مسکو 1500 کیلومتره لرې د ختیځ لوري ته پرته ده. رپورټونه وایي د دې کاڼي پرېوتو له کبله چاودنه وشوه چې د کورونو شیشې یې ماتې کړې او ویره یې خپره کړه. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 150 کسان ژوبل شوي دي. زیاتره کسان د شیشو ټوټو لګېدو له کبله ټپي دي. وزارت وایي د دې له کبله د زینک یا جستو یوې کارخانې چت څخه برخه هم غورځېدلې ده. د آسماني کاڼي ټوټې د اورال له غرونو سره په یوه داسې سیمه کې پرېوتې دي چې ډېر کم خلک پکې اوسي. او رپورټونه وایي د شام عمومي اپوزیشن خبرې اترې کړې دي چې آیا د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره د شخړې ختمولو لپاره خبرې وکړي او کنه. په شام کې له شاوخوا تیرو دوو کالونو راهیسې وسلواله شخړه روانه ده. د شام انقلابي او مخالفو قواو ملي ائتلاف مشر معاذ الخطیب له هغو حکومتي چارواکو سره د خبرو وړاندیز کړی و چې د ده په وینا لاسونه یې په وینا نه وي ککړ. د دې خبرې له کبله د ائتلاف غړو پر خطیب انتقاد وکړ. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې پرنی ټول غندیز کانفرنس له وسلوار طالبانو سره د قانون په چوکاټ کې د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د مسلم لیگ نون ډلې یو مخکښ وای
دې وخت د دې ضرورت چې موږ اتفاق او اتحاد وکړو او د دې دهشتګردۍ یو حل راوباسو.
د خیبر پښتونخوا په هنګو کې تیر ماښام یو ځانمرګي برید شپږ تنه وژل دي. یو ځای چارواکی یې پاړه وای
دغه یو پولیس اهلکار دوا نیوی اهلکاران شهیدان شو او درې سیویلین دي پکې.
د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یو له بل سره پر ټلیفون خبرې اترې کړې دي او که د خبرونې تر پای را سره واست نو په پام کوا اونیز خبرونه کې به دا سندره ټوله واوري.
بیگم بسرنگ ویری جماعت چل ناراضی ہائی اللہ دا بلا سنگ پخلا کی جماعت چل ناراضی.
د دې هر څاوري دو تل مشال ریډیو سره اوسه. پرون د پاکستان د یو شمیر مهمو سیاسي او مذهبي ګوندونو په اسلام آباد کې د دې لپاره سره راغونډ شوي وو چې له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو ایجنډا پکې وڅېړل سي. د کانفرنس ګډونوالو له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ اعلان کړ خو شرط یې دا کېښود چې دا خبرې باید د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وسی. د کانفرنس چې اوږد ګوندونو پکې ګډون درلود د پښتونخوا د واکمن ملت پال عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوی وو. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار موجو بنگار په ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس پرون پنځشنبه پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې د ویشتو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو یا استازیو پاکستانی طالبانو ته د سولې د خبرو د وړاندیز پر لارو چارو بحث وکړ. د دې ورځنی کانفرنس د بحث اصلي موضوع له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لارې چارې لټول او د ترهګرۍ ضد د ګډ دریز غوره کول و چې د بندو دروازو تر شا پرې خبرې وشوې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان چې د غونډې کوربه و د کانفرنس په پای کې وویل چې سیاسي ګوندونه د حالاتو په بدلون کې مهم رول لوبولی شي او هغه ننګونې یادې کړې چې دا وخت پاکستان ورسره مخامخ دی.
کانفرنس کی سوچی سمجھی رائے گئے ہے کہ عسکریت پسندی اور تشدد کا ناسور کسی ایک
دا کانفرنس ټول ګډونوال په دې باور دي چې د ترهګری او بنسټ پالنې ناسور یوازې د یو ګوند ولایت یا سیمې نه بلکې د ټول هیواد مسله او مشکل دی. ټولو په یو خوله دا خبره کړې چې د دې هیواد بقا سالمیت پرمختګ او امن په دې پورې تړلی چې په سمه او اساسي توګه د دې مسلې یعنی د ترهګری حل لارې ولټول شي. اسفندیار ولی خان همداراز وویل چې پاکستان دا وخت له دوو چیلنجونو سره مخامخ دی چې یو ترهګری او بلی خراب اقتصادي وضعیت دی. بلخواست فندیار ولی خان چې د کانفرنس ګډه اعلامیه یې لوستله وویل چې ګډونوالو د عوامي نېشنل ګوند دا ډول هڅو ستاینه کړې او هغه یې د اوسني کړکېچ د حل تر ټولو غوره لاره بللې. هغه همداراز وویل چې ټول ګوندونه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو شرط یې دا دی چې ټول باید د پاکستان اساسي قانون ته درناوی وکړي. لکه څنګه چې په وینو سره لمن په وینو نه بلکې په اوبو وینځل کیږي، دغسې سوله ییزې خبرې اترې کولی شي دغه په وینو سرې لمنې ووینځي. په نننۍ غونډه کې ټول په دې خبره سره یوه خوله ول چې خبرو اترو ته دې لومړیتوب ورکړل شي، هغه کله هر چا سره وي. پر دې هم پرېکړه وشوه چې د ترهګرۍ د دې ناسور حل لارې دې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه ولټول شي. اسفندیار ولی خان دغه کانفرنس د دې لړۍ لومړی پړاو وباله وی ویل چې ټول ګوندونه به په ګډه د هغې د جاري ساتلو لپاره کار کوي. په داسې حال کې چې سیاستوال د بندو دروازو تر شا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پر حل لارو غږېدل، دغې ډلې د خیبر پختونخوا په جنوب لویدیځ کې څو ځایه پر دولتي ځواکونو حملې وکړې او مرګ ژوبله یې ورواړوله. وسلوالو طالبانو که څه هم په دې وروستیو کې مشروطو خبرو ته غاړه ایښې، خو دولت د هغوی هیڅ ډول شرطونه نه مني او وایي چې دغه ډله باید وسله پر ځمکه کیږدي او ځان قانون ته وسپاري. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
د مجیب الرحمن ننګار په ریپورت کې مو د عوامي نېشنل ګوند د رابلل سوي ټول ګوندیز کانفرنس په اړه واورېدل. اوس به له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال سراج ظهیر په ریپورت کې دا واورو چې په دې غونډه کې ګډون کوونکو سیاسي مشرانو د دې غونډې په اړه خپل نظرونه څه ډول څرګند کړي. راځئ چې دغه ریپورت واورو.
کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر میا افتخار حسین نه د دې غونډې په باب له وپوښتل، نو هغه څه داسې وویل:
د دشتګردو په حواله باندې، د امن په حواله باندې، او بنیادي نقطه په دې کې دا وه چې زمونږ د دې ترجیح دا چې اول مذاکرات دي، او مذاکرات ته چې کوم دی نو اهمیت دی، د مذاکراتو په ذریعه به دا مسله حل کړو. دلته مزاحمت کوي دشتګرد او یا طالبان، هغوی ته چې کوم دی نو دا افر مونږ کړی او هغوی مشروع طور چې کوم دی نو قبول کړی، او په دې کې داسې پارټۍ اوم وي چې د هغوی په اعتماد او لکه مسلم لیگ نن هغوی ګرنټر غوستو، ورسره چې کوم دی نو هغوی جمعیت العلماء اسلام ګرنټر غوستو، هغه دواړه پارټۍ اوم چې کوم دی نو په دې کې وي او هغوی په دې کې چې کوم دی نو خپل تجاویز ورکړي دي.
همدارس مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون جنرل سیکرټري اقبال ظفر جګړه وویل چې دوی د دې غونډې هرکلی کوي او د امن لپاره کوششونو کې به دوی د عوامي نېشنل ګوند سره ملګری وي. دی وایي:
اوس دې وخت قوم ته د دې ضرورت چې موږ اتفاق او اتحاد وکړو او د دې دهشتګردۍ یو حل راوباسو. دل تقریبا هر یو جماعت زیره دا اندیا ورکړی دا چې دې کې واغی پوره تاوان کوي.
کله چې مشال ریډیو د جمعیت علماء اسلام سیندل مشر مولانا سمیع الحق نه د دې غونډې په اړه وپوښتل، نو هغه څه داسې وویل:
مخ اصل څو کال سره لګیا یو، دفاع پاکستان کونسل دغه لپاره جوړ شوی دی. دې خلکو موږ سره تعاون کړی او سیاسي کوالیشن کې شامل دي د حکومران سره، نو مسله به حل شي. خو لیکن اوس هم که خدای پاک په نتیجه موږ ورسوي، او دې اصلي عوامل او محرکات ته وګوري چې دهشتګردۍ عوامل څه دي. د دهشتګردۍ مذمت هم پکار دی او دغه عوامل هم مذمت پکار دی. کوم عوامل د ولیان امریکا ته ناست ده او موږ حکومت دغه سره ولاړ دی، هله به فایده راوځي.
د دې پترس کې د جمعیت علماء اسلام فیډلې غړي او د مولانا فضل الرحمن رور مولانا عطاور رحمان مشال ریډیو ته وویل چې عوامي نېشنل ګوند په دې کانفرنس کې خپل ایجنډا نه دا وړاندې کړي. د زیاته کړه:
زما اوله خبره خدا ده جی چې موږ د دوی په دې کانفرنس را غوښتو باندې لغو، او تاسو مولي ده چې دوی هم څه ایجنډا ور نه کړی جی چې کانفرنس ته څه مخکې دوی ایجنډا یې خو دی او کانفرنس په هغې باندې خبرې کړي. نو جمعیت علما خو موقف هم دغه ده چې امن په کار ده او چې په هر لاره باندې راځي موږ غواړو چې امن در راشي.
د ذکر وړ ده چې ټول ګوندیز کانفرنس کې وویل شو چې فاټا کې د امن لپاره چې کومې جرګې جوړې شوې دي، دا ګوندونه به د هغوی مرسته جاری ساتي. خو دا دې هم یادوي چې په دې غونډه یا کانفرنس کې د جماعت اسلامي او تحریک انصاف په شمول د فاټا د قومي اسمبلی یا د سینټ غړي او یا بل کوم یو مشر هم ګډون ونه کړو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
اوس بولوار سو د خیبر پښتونخوا هنګوتا هلته تیر ورځ نا وخت د ځانمرګ برید پترس کې شپږ کسان وژل سوي او اته نور ژوبل سوي دي. ځای چارواکي وایي چې برید پر یو امنیتي پوسټه سوي دي خو زیات مرګ ژوبله ولسی خلکو ته وشته ده. لسی می د مشال ریډیو خبريال نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا په ضلع هنګو کې د ځانمرګې برید له امله درې امنیتي اهلکارو په شمول شپږ عام وګړي مړه او اته نور زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو تر مخه چې د پنجشنبې په ورځ قریبا پنځه بجې دغه برید په ټل سیمه کې پر یوې چیک پوستې باندې شوی دی. د ټل سیمې د پولیسو مشر چارواکی ډی ایس پی سید شوکت علی شاه وایي چې د برید په وخت یو شمېر سرتېري په پوستې کې موجود وو. چارواکی زیاتوي چې په برید کې ټول څوارلس کسان په نښه شوي دي.
نیوی پولیس اور فرنٹیئر کو دغه ملیشی والا نفسی موجود ہوئی دا روڈ میران شاہ تتل ہے اور دے پل پر سر بانی جین چیک پوسٹ دے دغه کی یو پوتش بارود نا ڈک سے کپ راغلو دے کے یو پولیس اہل کار دوا نیوی اہل کاران شہیدان شو
امنیتی چارواکی پر وینا چې د برید له امله چیک پوسټ ته سخت زیان رسیدلی دی. ډی ایس پی سید شوکت علی شاه په خپلو خبرو کې مشال لوډیو ته وویل چې د برید کولو ظاهري هدف امنیتی سرتېری ول خو چارواکي زیاتوي چې په برید کې زیات زیان عام خلکو ته رسیدلی دی. چارواکي دا هم وویل چې په زخمیانو کې ټول ولسی وګړي شامل دي. د پیښې وروسته ټول زخمیان د علاج لپاره هسپتالونو ته رسولی دي. د صحت محکمې موجوده مشر ډاکټر ګل رحمان وای چې په اسپیتالونو کې د زخمیانو علاج په صحیح توګه روان دی.
ټول ډاکټر موجود دي. ایمرجنسی نافذ دی. په ما کې سونو ټول نو مو تل فینش تر فکرې دی. هغه ته کوم د چا زخمیانو علاج کول شو اې کړې دي چې کوم د غي د کار نو هغه یې تک انګو اسپیتال تر فکرې دی. د انګو اسپیتال کې مې شک پلا وردانې لګېری دا بیماران غلي دي سیریز دي. او دینه په سوس ماته اطلاع راغله چې یو څو کسانې په ایمبولنس کې چولی ټرن روان کړی دي. هغه د دې د انګو کې مو هغه ټریټمنټ کوي شو خو ډېر خالي کمینه
هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې پولې او رګزو جنسي او کورمی جنسي سره لګېدلې ده چېرته کې چې دا وخت وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. واضح دی چې په دوه اونیو کې دغه دویم ځل دی چې په سیمه کې ځانمرګې برید کېږي. د دې نه وړاندې د هنګو خار په پټ بازار کې د دې میاشت په اول نیټې برید شوی و چې پکې روغتیایي چارواکو تر مخه څلورویشت اولسی وګړي مړه او درې دېرش نور زخمیان شوي ول. په سیمه کې یو ځل بیا ځانمرګې برید کېدل د سیمې امنیت له خطر سره مخ شوی دی او خلک یې اندېښمن کړي دي. امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امن برقرار ساتلو لپاره د دوی هڅې روانې دي. سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسې ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زکړه کړی دا هغه ځال چې خپل خپل ګسره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو اورې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر سره پر ټلیفون خبرې اترې کړې دي. د مشرانو د خپلو خبرو اترو پر مهال ویل دي چې خوندي او پر پښو ولاړ افغانستان د امریکا او هم د پاکستان په ګټه دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موساخیل راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه د امریکا نوی ټاکل شوی خارجه وزیر جان کیری پاکستانی همپایا هینا ربانی کر سره په ټلیفون خبرو کې وی چې مستحکم افغانستان د پاکستان او امریکای دوانو په مفادو کې دی او د دې لپاره به په شریک کار کولی شي. د هیله سرګند کړه چې د پاکستان او امریکای تعلقات به نور سمړخته بوتلی شي. پاکستانی خارجه وزیر جان کیری ته په منصب ترلاسه کولو مبارکي ورکړه او هغه ته د پاکستان د دورې بلنه هم ورکړه کوم چې نوموړي قبول وکړه. د پاکستان امریکې تعلقاتو کې د جانکیری د کردار په حق لا چې مشال ریډیو د خارجه چارو د کارپو او د پاکستان د پخوانی سفارتکار عامر عثمان نه تپوسو کو، نو دوی چې جانکیری د پاکستان او افغانستان په معاملې لوی پوه لري. د زیاتوی
جانکیری چې کوم دی ډیر لوی تجربه کار سره دی، د فارن ریلیشنز کمیټه مشر مو تاغې نه لوم ډیر وخت سینیټر دی، نو تجربه ډیر زیاته دی کې شک نشته. پاکستان سره هم سړی خیال کوي نو تیر اغله دی ډیر زلا او تعلقات پاکستان سره ښه دي، نو امید خدا دی چې ان شاء الله د دې خو تعلقات پاکستان سره.
د غرنګ د خارجه چارو یو بل کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د لوست د سانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي چې د ملکونو ترمنځ تعلقات که هر څو په شخصیاتو نه بلکې په پالیسو چلیږي، خو بیا هم یو تن کولی شي چې دې کې لږ ډیر خپل کردار ترسره کړي. دی وایي
جان کیری یو ځان ته یو بدل اهمیت لري پاکستان او امریکا تعلق کې. چغه ډیر مشهور یو بل امریکا کې دا کړو پاکستان سره امداد باره کې کیری لوګر بل وایي، او هغه بل واسطو باندې وایي چې پاکستان او امریکا کوم تعلقات دي هغه کې زیات زور ورکول دي پاکستان او امریکی سیویلین تعلقات تا او پاکستان کی سیویلین انسٹیٹیوشن مضبوط اول دے پارا دا یو سو شات اخکاری، نو عرب او سلب زیاد زور واقعی نور ما دا خیال ہے کہ اوورال سے دیر فنڈامنٹل فرق شکرت ہے نو آغا نشی کے دے.
دا یاد ونے وردہ چی دا خارجہ وزیر جوڑے دون اولان دے جان کیری سو زلا دا سینٹر پا حیث تا پاکستان دورہ کردے دا او دا دنم دا پاکستان پا ملگرو کی اخستل کی گی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د امریکا سفارتي چارواکو د پېښور پونتون له مرستيال مشر سره لید کاته کړی دی. له دوه کتو وروسته د پېښور پونتون مرستيال مشر ویلي چې پېښور پونتون د افغان زده کوونکو او افغانستان کې د بیا ودانۍ لپاره هر ډول کومک کول ته چمتو دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو د خبريال شبیر جان په ریپورت کې اورو.
په پیښور کې د امریکای قونسلګری د اولسي اړیکو مشر ټیمی پارټیکوف مشال ریډیو ته د امریکای د سفارتخانې د چارواکو او د پیښور پوهنتون د واس چانسلر سره د ملاوېدو مقصد په حق لول چې د امریکای لخوا په پیښور پوهنتون غټ لایبرری کې جوړ کړی شوی لینکن کارنر د پاره دوی کمپیوټرې، کیمرې او د نور سامانونه ورکول وو. ولې په دې موقع په پوهنتون کې د افغان زده کوونکو او افغانستان کې د تعلیم د پرمختګ په اړه هم خبرې ترې وشوې. نوموړی د دغه ملاقات حق لباندې مشال ریډیو تا صدارنګ ویل د قونسلګری د پیښور پوهنتون سره د وړاندې نخي اړیکې دي، او موږ دغلته په پوهنتون کې یو ګډ کلتوري مرکز هم شته دی چېرته چې موږ دواړه هیوادونه د یو بل د تاریخ او کلتور نه علاوه د یو بل نه ځان خبرو، او د هغې لپاره هم موږ پوهنتون ته $10,000 امداد ورکوو. دغه رنګ په راتلونکي کې په تعلیمي میدان کې یو بل سره په مرستو باندې هم خبرې ترې وشوې. دې نه علاوه افغان زده کوونکو په خپله د پیښور پوهنتون واس چانسلر وویل چې په ګڼ شمېره کې افغان زده کوونکي په پیښور پوهنتون کې زده کړه کوي، او دغه رنګ په افغانستان کې هم پوهنتونونو سره د پیښور پوهنتون په تماس کې دی. دې نه علاوه په افغانستان یا پاکستان کې د جرنلزم زده کوونکو لپاره په وظیفو یا سکالرشپ باندې هم خبرې تر وشوې. د پیښور پوهنتون ویان اختر امین وینا وه چې د امریکای سفارتخانې چارواکو د پیښور پوهنتون مشر سره په تعلیمي مرستو باندې خبرې تر وشوې.
ملاقاتو کو د پېښور پوهنتون یو داسې پوهنتون دی کوم چې د افغانستان چې کوم هایر ایجوکیشن طالب علمان دي، کوم محصلین دي، ظاهر لپاره ټولو کې نږدې پوهنتون دی. دغه باره کې چې کوم دی خبرې اترې شوې، او رئیس چې کوم دی دا خواهش ظاهر کړه چې کوم چې جنګ زده افغانستان دی او هلته چې کوم دی یو د تعمیر نو یو عمل چې کوم دی روان دی، نو د هغې په تعمیر نو کې پېښور پوهنتون دا چې کوم دی هغه کومک کولی شي چې د دې چې کوم اعلی تعلیم دی د هغې لپاره بهترین افرادي قوت چې کوم دی هغه ورکړي.
بلخو په پېښور پوهنتون کې د افغانستان یو زده کوونکی ریاض درمل وای چې د پیښور پوهنتون او دغه رنګ د نړیوالو قوتونو په دې حق له پاملرنه ډیره د خوشحالۍ خبره ده.
برابر چانس ورکړی چې هغوی د خپل وطن د بیا رغونې کې ډېره هم کردار لوبوي چې دغه محصلینو ته څوک اقتصادي مشکلات ډېر د سکالرشپ زمینه برابره کړي.
یاد دي وي چې د پوهنتون ویان اختر امین وینا وه چې پېښور پوهنتون یوازنۍ اداره ده چېرته چې په لوړو زده کړو کې د ټولو نه زیات افغان زده کوونکي دا وخت تعلیمونه ترسره کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه غون راو غرزول پوش
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
تیر ورځ په گورنر هاوس پېښور کې په یو دستور کې په باجوړ مومند ایجنسی او جنوبی وزیرستان کې د پرمختګ لپاره په باقاعده توګه د یوې پروژې پرانسته وسوه. په دې دستور کې گورنر انجینیر شوکت الله او د نړیوال بینک یو لوړ پوړي چارواکي ګډون وکړ او دا د یو کروڑ او شل لک امریکایي ډالرو پروژه ده چې فاټا سیکریټ او نړیوال بینک به په ګډه همکاري سرته رسوي. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
په باجوړ مومند او جنوبی وزیرستان کې د کلیوال ژوند د پرمختګ لپاره د نړیوالو مرستندوی ادارو په ملاتړ د یو کروڑ او شل لکه امریکایي ډالرو یو پروژه په باقاعده توګه پیل کړی شوې ده. د گورنر هاوس نه د خبر شوی یو بیان تر مخه په دې لړ کې په گورنر هاوس پیښور کې 13 ورځ یو دستور ترسره شو چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله، د نړیوال بینک اپریشن منیجر رینالد ډنکن او د فاټا سیکریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. په باجوړ مومند او جنوبی وزیرستان کې د کلیوال ژوندون د پرمختګ یا رورل لایولیهود کمیونټي انفراستراکچر ډیولاپمنت پروجیکټ په اخلاق د فاټا سیکریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل چې دا د یو کروڑ او شل لکه امریکایي ډالرو پروژه به په صد پاسه درې کالو کې فاټا سیکریټ او نړیوال بینک په شریکه همکارۍ سرته ورسوي.
منیجر راغل اغم پتی شرکت کو او زمونگا نوے چکم گورنر دے خاغل انجینئر شوکت اللہ سیب او هم غلد تخطاب کو
دا قبائلی سیمو لپارا دا دین اولان دے هم یو شمیر دا پرمختک پروژه سر تا رسول شوی دی. خو پختن دا دا چې ځایی ولست دغه مرستې رسول شوې دي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو د مدني ټولنو د شبکې یا ټرایبل ډیولاپمنت نیټورک چیرمین نظام داول مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لا پکار ده چې داسې یو تګلاره جوړ کړي چې په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو فائدې عام او حقدار ولست ته ورسي. باجوړ مومند او جنوبی وزیرستان لپاره د کلیوال ژوندون د پرمختګ د دې منسوبې په اخلاق د فاټا سیکریټ د پرمختګ او منسوبه بندي سیکریټری شهزاد خان بنگش د دې منسوبې د پرانیستي پر مهال وویل چې د دې منسوبې سره به بیکوره شوی خلک د دې جوګشي چې په خپل سیمو کې خپل ژوند بیرته پیل کړي. او په دې مهال گورنر انجینیر شوکت الله د نورنا چارج کیدون کې لیمپونه هم په قبایلی مشرانو وویشل او گورنر هاوس ته راغلی په دغه مشرانو یې ټینګار وکړو چې د سیمې ولس دي د دې پروژې د پایدې نه خبر کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلې دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو او سبق
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
چې ته کینیډا په سنټ کې ناست یم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوی دی سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه له تاسو څخه تیر سینو تاسو خبرونه په تکراری توګه د مشال ریډیو پر ویپاڼه مشال ریډیو ټکی کام باندې بیا اوریدل سي. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوي. راځي چې له پامیر سایل څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه تر ترهګرۍ پر ضد په ګډه تګلارې سره سلا شوې دي. دا پریکړه تېره ورځ په اسلام آباد کې په ټول ګوندیزه غونډه کې شوې ده. د غونډې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ګډه اعلامیه ولوستله. د په اعلامیه کې ویل چې د کانفرنس ګډونوال پر دې سره سلا دي چې د خبرو اترو له لارې به سولې راوستو ته لومړیتوب ورکول کېږي. د پاکستان په هنګو او اورکزیو کې تېره ورځ په دوو حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. لومړی برید پرون په هنګو کې وشو چې په کې شپږ کسان وژل شول. له هنګو سره په نږدې قبایلي سیمه اورکزیو کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې د ملیشیا و سرتیري وژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یو نامه د هیواد د هغې قضایي کمیټې غونډې نتیجې هرکلی کړی دی چې په زندانونو کې د ځورونې او له زندانیانو سره د بد برخورد پلټنو سپارښتنې پکې شوې وې. دا غونډه 13 ورځ د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ کې شوې وه. په غونډه کې کمیټې رپورټ ومانه او اړوند چارواکو ته هدایت وکړ چې سپارښتنې عملي کړي. هند ویلي سرتیرو په لانجمنه سیمه کشمیر کې یو پاکستانی فوجي هغه وخت وژلی دی چې پر عملي شوي په غیر رسمي پوله ګرځېده. نن د هندي پوځ یو وایند ویلي 13 ورځ د دوی فوجیانو هغه وخت ډزې وکړې چې مشکوک حرکات یې تر سترګو شول. او روسي رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد په چلیابینسک سیمه کې لږ تر لږه یو آسماني کاڼی پرېوتی دی. دا سیمه له پلازمینې مسکوه 1500 کیلومتره لرې د ختیځ لوري ته پرته ده. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 150 کسان ژوبل شوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوس بولارسو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالی رابعه اکرم خان دا ورځپاڼې لوستې دي او تاسو لپاره غټه کې ورڅخه راغونډ کړی دی.
جمهور اسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې کسیزي بنچ پاکستان الیکشن کمیشن ختمول لپاره د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری درخواست رد کړې ده. ادارې وایي چې عدالت خپل فیصله کې لیکلي دي چې طاهر القادری دا ثابته نه کړه چې د هغه کم حق متاثر شوی دی او نه یې خپل نیکنیتی ثابته کړه چې هغه الیکشن کمیشن ولې ختمول غواړي. نو عدالت دا درخواست خارج کړو وایي چې موږ د الیکشن طرف ته روان دي. په داسې وخت کې الیکشن کمیشن ختمول مطالبه درسته ندا. ادارې زیاتوي چې دا خبره مهمه ده چې ټول ټاکنو په وخت کولو کې بظاهره سخن نخ کاری او انتخابی عمل شفافه جوړول لپاره کوششونه جاری دي. په دې سلسله کې الیکشن کمیشن، سټیټ بینک او د اف بی آر مشترکه اجلاسونه وشو. پارلماني کمیټې د انتخابی اصلاحاتو سفارشونه وکړه او د انتخابی امیدوارو د کره کتنې لپاره به نور اجلاسونه هم کیږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د سفارشونو او نورو اصلاحاتو د دې قانوني شکل ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې افغان طالبانو سره پکت کې 15 ورځې مذاکرات بغیر د نتیجې ختم شول. د طالبانو مطالبې د پوره کولو باور باوجود اغوی په مذاکرات کوونکو باندې اعتماد نه کړو. ادارې زیاتوي چې د طالبانو له اړخه په مذاکراتو د عدم اعتماد وجوهات کې دي شي. خو زموږ مطابق د بر اعتمادۍ ټولو غټه وجه د امریکي چارواکو او د ناټو کمانډرانو هغه بیانات دي چې د ناټو پوځونو د وتو نه پس په افغانستان کې د امریکي پوځونو د موجودګۍ اشاره ورکړې ده. ادارې زیاتوي چې د کرزی حکومت د لر کولو شرط دمره سخت دی چې په دې عمل درآمد په دې به ممکنه نه وي، ځکه چې عبوري حکومت راتلو نه پس امریکا او ناټو پوځونو سره داسې څه قابل قبول حکومت به نه وي چې د هغې د مفاداتو خیال وساتي. ادارې زیاتوي چې داسې ښکاري چې طالبان د مخکې په شان د خپل شرطونو مطابق په مذاکراتو کې برخه اخستو او د خپل مرزي مطابق د نتیجو د حاصلولو فیصله کړې ده. اداري اخیره کې لیکي چې طالبانو له اړخه مولانا فضل الرحمان سره نه ملاوېدل صحیح فعل نه دی. که مولانا فضل الرحمان د دې لپاره قابل قبول نه وو نو د ضمانت لپاره د دوی نوم ولې ورکړی وو؟ د طالبانو د دې رویې نه د دې خبرې اظهار کیږي چې په روان ورځو کې به ناټو پوځونو ته د حملو مخه کېدای شي او طالبان په حملو کې نور اضافه هم کولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز د پاکستان پر موجوده سیاسي منظرنامه د لیکوال اکرام سیګل مقاله خپره کړې ده. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس د افغانستان د هوایي ځواک د نور پیاوړي کولو په اړه د میجر عبدالوهاب وردګ څرګندونې خپرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار ګلایز وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼې کې د دفاع چارو کارپوه اکرم سهګل لیکلي تیره میاشت د ښه حکومتداري له وجې طاهر سلور لارې مخه ونیول شوه چې د اکثریتي خاموشه پاکستانیانو خواهش وو چې غوښتل یې په هیبات کې د ډرامې نه بلکې د اصلي جمهوریت ضرورت دی. ډاکټر طاهر القادری د ولس د دغه خواهش نه فائده پورته کولو هڅه وکړه او په اسلام آباد کې درنه ورکړه. د لیکوال په وینا د خلکو مرستې ترلاسه کولو لپاره د ډاکټر القادری دننه سیاستوال قصدن قانوني لار خپل نکړه. ډاکټر قادری په 15 منټو کې د ماشالله لګیدو مخه نه دی نیولې چې هغه په دې اړه ادعا کوي. خو کچري عمران خان په هغه درنه کې د شاملې دو فیصله کړې وي نو وفاقي وزیر رحمان ملک به د خبرې لپاره کافي وي چې پر امن مظاهره کوونکي په قهر کړی وي. د نیوز کې لیکوال اکرم سهګل زیاتوي چې د دوی سیاسي مشران د اداري فساد او د خپل خوخو مثالونه دي. بلخوا په سیاسي منظرنامې کې د استعداد او د ایمانداري نشواله دي چې په لوڅو کو ناست خلکو لپاره مثال جوړ شي. په سیاسي بهیر کې نه یوازې مشرانو ته خلک ګوري بلکې پر هغوی ملګرو هم غور کوي او یو سړی له هغه پیژندل کیږي چې د هغه ملګری څوک دي. ورسپانه د نیوز لیکي چې سپریم کورټ حق لري چې الیکشن کمیشن لپاره داسې تګلارې جوړ کړي چې آزاد او شفاف ټاکنې یقیني کړل شي. بلخوا ایف پی خبرې جانس د افغانستان د هوایي ځواک میجر عبدالوهاب وردګ په حواله لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه د وتلو تیاری کوي دغه هیواد جدید الوتکو ته اړتیا لري. خبرې جانس لیکي چې په غریز هیواد کې هوایي قوت ډیر زیات مهم وي ځکه چې د خراب سړکونو جال ورپکو په ماینونو الوزولې دي. افغان حکومت په امریکا فشار راوړي چې هوایي قوت یې نور پیاوړی کړي. خبر ایجنس د میجر عبدالوهاب وردګ د خوري زیاتوي کچری امریکا دغه الوتکې نه ورکوي نو دوی ډیر لوی او پیچلی چیلنجونو سره مخ کېدلی شي. خبر ایجنس لیکي چې له افغانستان د وتلو ستراتیژي په ترڅ کې امریکا د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره مرستې کوي خو افغان حکومت وايي په دې اړه کار ډیر په قلاله روان دی. خبر ایجنس لیکي چې په کابل کې د ناټو د هوایي ځواک روزنې وایاند وايي چې دا وخت افغان هوایي ځواک سره د عملیاتو لپاره درې سلویخت هلیکاپټر دي چې زیاتره پکې روسي ساخت ترانسپورت الوتکې دي. خبر ایجنس د وردګ د خولي په مقاله کې زیاتوي چې امریکای د سامانونو وړلو لپاره لوی الوتکې C-130 او د بریدونو لپاره کارون کې شل 80 الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. فارون پالیسی مجلې په افغانستان کې د زیاتو بهرنیو ځواکونو د ساتلو او د امریکا د شتون په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي دي چې زیات شمیر بهرني عسكر ساتل په افغانستان کې د هیواد کومه ګټه نه رسوي بلکې د مقالې په لیکنه په کار داده چې د ترګری پر ضد د ستراتیژیکې لمخې د افغان ځواکونو روزنې ته زیاته پاملرنه وسی. د دې مقالې غټه کې درته زموږ همکار هدایت سلطانی وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د امریکا د پوځي موجودګي په اړه لیکي. په افغانستان کې د زیات شمیر عسکرو ساتل نه د افغانستان د حکومت او نه هم د امریکا په ګټه دی چې د افغانستان او پاکستان په سیمه کې د تروریزم ضد مبارزه کې د اوږدې مودې هدف ترلاسه کړي او دغه راز د لنډې مودې په هدفونو کې چې د افغانستان ثبات او د وسلوالو په ضد په یوازې د عملیاتو پر مخ بیول دي هم مرسته نه کوي. د مجلې په باور په افغانستان کې لږ شمیر پوځي موجودګي د امریکا د ستراتیژي او د اساسي ګټې لپاره مهمه بلل کیږي. د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې د اوږدې مودې هدف ترلاسه کول دي ځکه چې په دغه هیواد کې 2200 عسکرو قرباني ورکړي او امریکا به په اساني افغانستان خوش نه کړي. اسامه بن لادن د وژل کېدلو سره د القاعده ورتیا په افغانستان او پاکستان کې کمزورې شوې ده. اوس مهال امریکا له القاعده ډلې خطر نه احساسوي خو هغه عناصر چې په راتلونکو کالونو کې د القاعده د بیا راپورته کېدلو سبب ګرځي پر ځای پاتې دي. نو دغه مخه لا ختمه نه ده. په حقیقت کې په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکا د اسکرو شمیر زیاتېدل د اسامه بن لادن لپاره نه و، بلکې د افغانستان د استحکام هڅه وه، ځکه چې اسامه بن لادن د ډېرو پوځیانو نه بلکې یوې وړې ډلې ووژلو. د فارن پالیسي مجلې په باور له ترهګرو سره د مبارزې لپاره په پراخه استراتیژي کې باید د افغان ځواکونو روزنه شامله وي چې د افغانستان دننه د ترهګرو ګواښونو ته ځواب ووایي.
تاسو مشال ریډیو او درنو اوریدونکو، اوسم د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د مشال ریډیو اونیزې خبرونې پام کوه تراړوم. د خبرونې ستاسو لپاره زموږ همکار امان الله ناصر تیاروي.
ګرانو درنو او ګلو اوریدونکو، نن د زوړزک فریادي لخوا سلامونه ومني. څرنګه چې ګورګین مرشکۍ تللی دی د خواښي د چمچګري دپاره، نو ځکه نن زما په سلامونو او خبرونو ګزاره وکړي. هیله لرم چې تاسو به هم ټول روغ جوړ او خوشحاله د خپلو خپلو خواښیانو او اخښیانو په خدمت کې لګیا یاست. د خپلو خپلو بیګمانو له غصې او غضب څخه به په امان یاست. تاسو د دوی په چمچګیری او خوشامد شرمیږئ بالکل نه، ولې چې ما د دنیا د لویو لویو بالوانانو، ریسلرانو، باډي بلډرانو، جوډو، کراټي والاو او د پښتو او پنجابي فلمانو د غیروګانو مرکې کړي دي چې په یوه یوه څاپېړه اتلس اتلس کسان گزاروي. خو هغوی هم دا خبره تسلیم کړي چې میرمنو ته سلام دی. کشمیر ته مو واستوه، شمالي او جنوبي وزیرستان ته د تګ دپاره تیار یم. خو میرمن، توبه توبه، میرمن چې ووینم پښې مې درزژي، زړې مې کپژي، مازغې مې ویشتژي او دغه سندرې شروع کړم. بیگم بسرنگ ویری مات چل ناراضی، بیگم بسرنگ ویری مات چل ناراضی، ہائی اللہ دا بلا څنګ پخلا کیږي مات چل ناراضی، ہائی اللہ دا بلا څنګ پخلا کیږي مات چل ناراضی. ملګرو پښتانه وایي چې پنځه واړه ګوتې برابر نه وي. نن هم په نړۍ کې دا چې ډېر مړونه سته چې هغوی له میرمنو نه یېریږي، او دغه رنګه یو میړه دا وخت موجود دی د توتکۍ چکرې سره. راځي چې د دوی دواړو سرنا ته غوږ او پښې شو.
قدرمنو د مېرمنو مزدورانو، د خواشي او د اخشانو خوشامدیانو، وهلو، ټکېدلو، زورېدلو اورېدونکو، تو تکې نن ستاسو په وړاندې د یو داسې بادور شخصیت سره ولاړه ده چې هغه د خپلې مېرمنې څخه بالکل نه بیریږي.
نه یېریږم، نه یېریږم، ګر سره نه یېریږم. بیګم مرده آباد، تاسې ټوله زنده آباد، خو بیګم صاحبه ګر سره مرده آباد. او نه یېریږم.
کمال دی، ته د خپلې ښځې څخه ولې نه بیریږې؟
ته قراره کینه مړی غوږونه ورغوڅ کړه د هغه نارینه چې د خپلې ښځې نه یېریږي. دا خو دې راشي کمې د ویښتانو نه رسۍ نخړه ور جوړه، له پوزې نه مې پکوړه او له غوږونې مې چپل کباب نکې ور جوړ، نو بیا مې مه بوله مستانه دیوانه.
عجبه ده، وزیر دفاع ته ورغلم، وزیر داخله مې وپوښتئ، ارمی چیف مې ولیدی، ټول خپل مېرمن ته په سلامې ولاړ و. ته څنګه نه ځین بیریږې؟
نه یېریږم، نه یېریږم، ولاکه ځینې ویریږم چې ګر سره مزرې شي کنه. بیګم مرده آباد، تاسې زنده آباد، بیګم صاحبه ګر سره مرده آباد او کنه.
دا خو ورلد ریکارډ دی، زه اوس ځم انشاءالله په دوشنبه ګینیز بک آف ورلد ریکارډ والا راولم. ته به دغه انټرویو ورکې، ستا نوم به په ورلد ریکارډ کې شامل سي.
هر ډول مرکه علی ننی والا، د سبا نه بیا زه دلته نه یم کنه.
ولې؟
ول نو نه لري بخی ده، درته ومې چې سبا زه دلته نه یم، چې نه یم بیا نو نه یم بس.
چیرې ځې نو؟
کې سبا زما واده ده کړه
واده
او نو بیا می میرمن چیرې دغه تقریر ته پرېږدي کنه نن ابی راته وی چې ورشه زویه چې د میرمن په خلاف هر زوناری ویلی شوي وه نن لازمرې سبا دې واده ده بیا به ټول عمر د چغالانو رنګ مړه غوږونه ګرځي او انګولاوي به کوي چې
ګرانو ملګرو دا اوس موږ د ښار آخري کاغذي زمره چې نن خو پورته پورته غورځېده د سبا نه به ګیدړ ترېنه جوړ شي دغه رنګ حالاتو ته د کتلو وروسته انسان په دغه فیصله مجبور شي چې واده ونه کړي او دغه رنګ یوه کیسه شته زموږ د اناګو سره راشي چې د اناګو دې غمزده سټورې ته غوږ او پوز شو قانونیت کرپشن اغوا برای تاوان او ترهګری د ختمېدو لپاره دا رنګ سو تجربې وکړي د موبایل د بندیز په موټر سایکلانو د بندیز او په انسانانو له کور نه د باندې راتګ نه وروسته هغوی دغو مجرمانو ته ودونه ور وکړل هغه په دې چې دوی وویل چې زموږ پولیس او نور فورسز خو دوی نشي کنټرولولی کیدای شي چې دغه ترهګر د دوی میرمنې کنټرول کړي راشي چې واورو د دغه کسانو مرکې چې د واده نه پس د دوی څه حال دی
سل یو سل یو یو سل دوه یو سل درې کنه
شر شر یې کوم
خزی خپې مې ماتې شوې دومره اوټک بیټک خو ما په اغوا شده کسانو کلم نه وکړی کنه
ام شر شر یې کوه شر شر دوه سوه پوره که کنې د ماښام ډوډۍ څه کلاوله کړه
یاره ته خو هغه زموږ تر فورسز والا له ډېره ظالمه یې هغوی په حوالاتو کې لنچ پرې خو کم ځای کم کوئ کنه بیا به یې والو ته خو هغه لنچ پرې کم نه کوې کنه
ما ستا سره واده د دې دپاره وکړئ چې د غوا کارانو سیزن دی نن سبا ته به مضبوطه پیسې کور ته راوړې او ته رالی دلته دې پښې راته وغځولې
خزینن سبا فورس والا څلېرویشت ساعته تیار ولاړ وي دی واده والا سړی د پاره اغوا اوس ډیره سخته ده، ځکه چې واده والا سړی غریب خپل اغوا شوی وي کنه، نور به نو څه اغوا کی. او بیا نن سبا چې هر سړی اغوا کی هغه په غاړه کې ولویږي، کور ته نه ځي کنه.
ولې؟
وام ټوله د میرمنو د لاسه بېزاره شوي وي کنه. اکثره خلکو ته بلډ پریشر، شوګر، ټیبي د دغه میرمنو له لاسه ورپېښ شوي. زموږ سره چې یو څو ورځې تېرېږي صحتمنده شي کنه. بیګم صاحب، که ستاسو اجازه وي دا ټلیفون به واورم کنه.
د چا ټلیفون دی؟
د آی جی پولیس ټلیفون دی کنه.
آی جی ټلیفون ولی کړی دی؟
دا خوار بیا تر ما لام د خپلې ښځې نه زیات تېرېږي. تو خو د ورځې 200 واره اوچک بیټک را باندې کوې، دی 300 واره کوي. خوار د واده د مخه داسې پنډو لکه پټاټه، مونږ به د نازه پټاټس ورته وې. اوس چې واده وکړي وچ کلک کډونه شو. د پنجاب پولیسو چې په تېرو ورځو کې د خېټو کمولو دپاره ورزش کوي، د اوس اډر کړی دی چې ورزش پرېږدی بل واده وکړي، خېټې به م په خپله کمې شي له پریشانۍ.
اوهو، تاته ولې ټلیفون کړی دی؟
چاته وایم؟ وای اغوا مې که، وای اغوا مې که، چې یو څو ورځې مې له بیګم صاحب نه غوږونه په کلاره شي. او پام کوه، پام کوه چې چاته ونه وای، پام کوه، پام.
چپ.
تاسو مشال ریډیو ری او د همن لا نصر جوړ کړي اونې ز خبرونه پام کوه مو اوریدا. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه د پېښور لوخ سره سم سهار 9 بجې پیلېږي او د مازګر تر شپږ بجو پورې دمام کوي. په دې خبرونه کې تاسو بیلابیل خبرونه اوریدلای شئ چې تاسو له ژوند سره تړلې وي، او په دې خبرونه کې تاسو خپل وړاندیزونه، خپل نیوکه او تجویزونه هم له مشال ریډیو سره شریک کولای سي. او که دا خبرونه چیر له تاسو څخه تیر سي او تاسو غواړئ چې دا خبرونه په بیا واوري، یعنی په تکراری توګه واوري، ستاسو خوش خبرونه واوري، ریپورتونه ولولې او همداسې تصویرونه وګوري، ویډیوګانې وګوري، نو د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورسي. د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده mashalradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولی خپه ناستی؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو، ورشه.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو، اوریدونکو لکه څنګه چې په دې اعلان کې واوریدل، د مشال ریډیو پاڼې ته ورسی او لمر سره خپل نظر شریکه. اوریدئ چې اوس د خبرونې په دې برخه کې د ګلزار عالم په ژغ کې سندره واورو.
پختون وطن گریوان دلے ونی پخپل وطن کی جنگ را پسر دے حلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم پخپل وطن کی جنگ را پسر دے چل دے ال تمام زمرم دل تمام زمرم کپورتا پختون دنل پر سلدر
ستا په شور کې
پښتانه او نړیوال
Time when we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Watanakho, Watano, the Mohawksho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.